द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2015 د مې د میاشتې دریمه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زه نصر کاکا
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستانی چارواکو په افغان طالبانو ژغ کړی چې د پسرلي جنگ دې ختم کړي او افغان حکومت سره دې خبرو ته کښینی. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټری وایس اف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو د شو نتیجو منتظر دي.
میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا.
د بشری حقوقو نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وای سعودي عرب په یمن کې کلستر بمونه استعمالوي کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او عام خلک د اوږدې مودې د یو خطر سره مخ کوي.
او نن په ګرد نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې کارکونکو خبريالان وای ژوند له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران شوی. کوټه کې خبريالانو د وژل سو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړې.
کم شہید صحافیان دی اگئی کم قاتلان دی اگئی دی فوری 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 گرفتار سی اور اگئی دی مز کیا فرق کردار تا ورسدل
ران اردن کو پدی یو ساده خبری خبرونه کی بات او سره پاکستان افغانستان د سیمه او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري پاول پام شید مهم خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د افغانستان په طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حملې دی ودروي او د کابل له حکومت سره د خبرې اترې شروع کړي. د یک شنبه په ورځ د پاکستان د اعلی چارواکي لخوا وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول شوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي. د غونډه کې د سولې د عالی شورا غړي د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه لري. دا غونډه د عربي هیواد قطر په سرشار دوها کې نن شروع شوه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د خبرو وشه نتیجو ته منتظر دي او دا چې د دوی هیواد په ګاونډي افغانستان کې د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټري اعزاز چودري وایي صف امریکا ته ویلي چې پاکستان غواړي طالبان د سولې خبرو ته کښینی.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو پوځي افسر وژل شوی دی او په نیمه قبایلی سیمه افاربنو کې د سړک کاړه به میچاودنه کې درې پوځیان جوبل شوی دي. چارواکي وایي سویلی وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا صحیح نخ وشتون کې تن پوځي افسر په هدف کړی دی. رپورت په دسیمه نازمنګ خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
چارواکی وایي نن سهار جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې وسله والو یو هدفي برید په نتیجه کې د سنایپر ګندلار یو پوځي افسر وژلی. د برید مسولیت تر دې وخته پورې کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دي اخستې. دوه ورځې وړاندې د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم شمالي وزیرستان دورې پر مهال دغه سیمه کې د عملیات وروسته د امنیت په ځای کولو دعوه کړې و, خو اوس هم پوځي سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال د نشتو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کیږي. په دې اړه د پوسټ په خوده یو افسر ریټایرډ بریګیډیر صاد وای
د دغه مرکزونو په میرنشا کې او میرنی کې د تخیل پورې علاقه چې کومه ده چې شوه دا خلا د تخیل نه مغرب له خوا د شوال چې کوم کورونه دي هغه نو سم چې کوم دی زما په خیال باندې د وسلوالو ول تړې یو مضبوطه موجود نشته او د خطرات چې کوم دی نو هغه موجود دی. علاوه سي قابلیت کې کمی راغلی دی تاسو دا دغه نتیجو غره په ملک کې چې کوم داسې کوم د ترخه غره واقعیت یې کې یو خطر خوا کمی راغلی دی خو ختم شي نه دی. یو خود دې افغانستان کې مضبوط خپل اوس مرکزونه جوړ کړی دي نو دې باندې له فشار را شو دي اول وخت وړي د ډیورنډ بکیر څخه هغه وخت وړي هغه تر چې کله ځای دي ته مقابله وشي بیا دې واپس خپل علاقو ته راشي بیا داسې یو بریدو کې بیا واپس لاړ شي.
عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو ډیرا اسماعیل خان
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو دا.
هندستان د ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکی رحمان لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت خواست کړی دی. نوی ډیلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي بللی او ویلي ملګرو ملتونو لا دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دي. د لاهور های کورټ د اپریل په 10مه نیټه د ذکیور رحمان لکوی ته نظر بندي حکومتونه رد کړو او د ثبوتونو د نشټوالي په بنیادی د هغه د خوشی کولو حکم کړو.
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادي له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده، او چیرې چې سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډیر کښته دی. د زده کړو او ښوونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړي چې ډیوه ریډیو ته ویلي دوی به په ټوله ایالت کې د تعلیم هغه ویلي دوی په ټوله ایالت کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولی او د سکولونو جوړولو لپاره نه یوازې ایالتي بودیجه زیاته کړې بلکې له نړیوالو ادارو سره هم په تماس کې دي. د ده په وینا بلوچستان کې 23 لک ماشومان له سکولونو څخه بهر دي.
افغان پایتخت کابل کې 13 میاشتې 20 کلنې ښځې د وژنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه روانه ده. د خالی پورس په ټلویزیون نیغ په نیغه ښودل شوې عدالتي اورېدنه کې د استغاثي وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي 20 کلنه فرخنده خلکو په ډاګه میدان کې په لټو ډانګو او کاڼو د یو ملا په دې تور وژله چې ګینې هغې د قرآن شریف د پاڼو بې عزتي کړې.
د بشری حقونو یو ډله وایي داسې کره ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی. د بشری حقونو د څارنې سازمان HRW د یکشنبې په ورځ ویلي کلسټر بمونه و اولسي وګړو ته د اوږدې مودې زیان رسوي او د کال 2008 د یوې لوزنامې لاندې بند کړل شوی و خو چې ورباندې 114 هیوادونو لاسلیک کړی. سعودي عرب، یمن او امریکا په دې لسلیک کې شامل نه وو. HRW وایي عکسونه، ویډیوګانې او نور شواهد څرګندوي چې د یمن په ساده سیمه کې د هوایي بمبارونو له لارې کلسټر بمونه کارول شوي دي.
ملګرو ملتونو او یو شمیر مرستندویه ادارو د نااهلۍ او بډو رشوتونو لپاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خندانو اچولو تور پورې کړی دی. وایس اف امریکا ګرد نیپال کې د مرستو لپاره برغلو غیر حکومتي ادارو شکایتونه راغونډ کړي چې وایي د کسټم چارواکي تنګوي، د مرستو د کانوای بې ځایه پلټنې کولی شي او ځایي چارواکي ترې په زور سامانونه اخلي چې په خپله خوښه په فرقیز بنیادونو تقسیم کړي. د نیپال حکومت ملک ته په راوړونکو ټینټونو ټیکس لري کړی دی، خو اوس هم د زلزله ځپلو خلکو لپاره په ضروري سامانونو ټیکسونه لري کړی شوي نه دي.
هم په نیپال کې چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندي پاتې سوي کسانو هیلې مړاوي سوي دي او زیاتوي د مړو شمیر تر 10000 زیات شوی. هلته د تیر شنبه پر ورځ د 2.8 درجې زورورې زلزلې په لویه کچه مالي تاوانونه هم رسولي دي. چارواکي وایي په زرهاو کسان اوس هم بې درکه دي چې پکې زر اروپایي وګړي شامل دي. نیپالي حکومت او ملګري ملتونه وایي په لرې پرتو او غرنۍ سیمو کې د مرستو پر رسولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. زیاتره لارې له منځه تللې. دوی وایي اغیزمن خلکو ته خوراکي او نور مرستې رسولو لپاره هلیکاپټرو ته سملاسي اړتیا لري.
د امریکې نائب صدر جو بایدن د جمهوری عراق او دولت اسلامي ترهګر ډلې ته عراق او شام کې شکست ورکولو کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره د پوره مرستو وعده کړي. وایټ هاوس ویلي جو بایدن بغداد کې په ترهګر حملو کې د عامو کسانو په وژنه خفقان او تعزیت کړي چې پکې د خالی پورس پایتخت کې په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 وژل شوي کسان شامل دي.
نن ټول نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د نمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. اداره وایي اوس هم په نړۍ کې لسهاو هیوادونه مطبوعات سنسر کوي، جریمې ورباندې لګوي او بندوي هم. بلې خوا خبریالان، مدیران او چاپونکي ځوروي، حمله ورباندې کیږي، زندان ته اچول کیږي او حتی چې وژل کیږي هم. د بیسرادونو خبریالانو سازمان وایي د مطبوعاتو د ازادۍ په باب فنلند پر لپسې 5م کال په فهرست کې تر ټولو وړاندې دی. ورپسې ناروی او ډنمارک دی، خو ترکمنستان، شمالي کوریا او ایریټریا د مطبوعاتو په باب ډیر خراب وو. او هم د پاکستان په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکوونکي خبریالان وایي چې د دوی ژوندونه له خطرونو سره مخ دي او صحافت ډیر ګران شوی. کوټه کې هم خبریالانو د وژل سوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهرې کړي. بلوچستان ته د خبریالانو نړیوال سازمان د خبریالانو هدیره وایي.
اټلی او فرانس د لیبیا ساحل نور اخوا بهیرې روم کې د سمګلرانو یا قاچاقبرو کشتۍ د ستونزو سره مخ کې دوروستو په کشتو کې سورو 1400 مسافر بچ کولو لپاره عملیات کړي دي. د اټلی چارواکي وایي د ساحل محافظ ځواکونو او نیوی 1200 مسافر بچ کړي او دوی د اټلی د سمندر په غاړه مرکزونو ته رسولي. تیر کال اټلی ته 1.5 لک خلک را رسیدلي، څوک چې د افریقا سوري ایشیا او مزنی ختیځ د جنگونو او غربت لوجي یورپی ملکونو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي. او د امریکای خارجه وزیر جان کیری د سریلانکا د دورې وروسته کینیا ته رسیدونکي دي. د خالی پورس کولمبو کې د مشرانو سره ملاقاتونو وروسته جان کیری د سریلانکا د جمهوریت اصلاحاتو ستاینه کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې وردل، پاکستان د افغانستان پر طالبانو ځاګ کړی دی چې د پسرلي حمله دی ودروي او د کابل له حکومت سره دی خبري اترې شروع کړي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودري وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکړی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبري اترې کوي. د غونډه کې د سولې د عالی شورا غړي، د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه لري. نور حال ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
پاکستان ویلی دی چې هغه په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د امن پروسی ملاتړ کوي او په افغانستان کې د امن ټینګښت د ګرد سیمې د امن لپاره ضروری بلی. د پاکستان سرکاري ریډیو د هیواد د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز احمد چودري د خلې وای چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر مرسته کوي. سرکاري مطبوعات وای چې د خارجه چارو سیکرټري اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ صحافیانو سره د خبرو په موقع دا هم ویل چې په افغانستان پاکستان کې د امن قیام د ګرد سیمې د امنیت لپاره ضروری بلی او دا چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام غواړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان د سولې د اعلی شورا او د افغان طالبانو د استادو ترمنځ په خلیجی هیواد قطر کې د خبرو اترو عمل روان دی. ویل کېږي چې د خبرو دغه عمل به نن او سبا له روان وي او مطبوعات د طالبانو د ترجمان د خلی لیکي چې د خبرو دغه عمل دی په هیڅ ډول د افغان حکومت سره د امن خبرې اونه ګڼلې شي. د خبرو دغه عمل د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو راکمولو حساب بلل کیږي. سرګند دی وی چې افغان صدر اشرف غنی هم تیر کال په اقتدار کې د راتلو سره سم د هیواد دننه د دولت په ضد جنگ کې بوغ ډلستا د خبرو بلنه ورکړې وا او سروز وړاندې هم دا بیان مخې ته راغلی وو چې هغه افغان طالبانو ته د ملکی آئین د چوکاټ لاندې په قومي سیاست کې د برخې اغستلو اجازه ورکوي او د هغوی سره مذاکراتو ته تیار دی. خو افغان طالبان دریز لري چې تر سو پورې د افغانستان څخه ټول نړیوال ځواکونه ونزي نو تر هغه پورې د کابل سره امن خبرې اترې نشي پیل کولی. پاکستان هم موقف لري چې هغه په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغانانو په قیادت کې د امن عمل ملاتړ کوي. د پاکستان په سینټ کې قائد ایوان راجا ظفرالحق په دې حق لا صدا سوایي.
افریقین کی طرف سے کوئی یہ عندیہ ملتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے.
دیوائی کا دفریقین الاخوا د خبرو کوم اندیا ملاویږي چې غنی هغوی خبرو ته تیار دي نو پاکستان او د سیمې نور ملکونه به هم وغواړي چې د افغانستان دننه معاملات دي د خبرو اترو په لاره هوار شي. سینیر صحافي او د افغان چارو ماهر طاهر خان وای چې کله د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې نکېږي نو بیا د غیر رسمي ادارو لخوا د مکالمې عمل شروع کېدل اهمیت ولري.
دديدا ناست دا خپل باندې ډیره زیاته مهمه ذکر ده چې طالبان هم خپل نظر شریکوي، د سوري شورا هم خپل نظر شریکوي، د ارمی حزب اسلامي په کې دا نور ته کې سلوکین دي، تجزیه نگار دي، جنرالستان دي. نو دا یو ښه آغاز دی، یو ښه بنیاد دی او کېدی شي کله چې دې خپل نظر نه خبر شي نو په مستقبل کې د نور غوند هم امکانات دي او داسې به هم امکان لري رد کېدی نشي چې په مستقبل کې دا خبرو دا پروسه چې نن یو تنظیم کړی دا کېږي سبا بل شي بیا سبا کېږي شي رسیم شي نو امیدونه مشته هلی مشته چې طالبان کم از کم دې ته اوس راضی شول چې هغه خپل مخالفینو سره په یو کانفرنس کې کینی او تخپل نظر شریکوي او تدبر خبرې هم اوري.
د تیر کال په اخره کې د افغانستان څخه زیاتره نړیوال ځواکونه د دیار لسوکالو رستو وتل دي خو د افغان دولت او امریکای ترمنځ د امنیتی تړون لاندې اوس هم هلته 2000 عسكر موجود دي. څوک چې افغان ځواکونو ته تربیه ورکوي او ورسره د ترهګرۍ د مخنیوي په عمل کې هم ملاتړ کوي او طالبانو په اوسنو ورځو کې د سپرلی د عملیاتو لاندې د مل دننه یو ځل بیا خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی په قطر کې چې د افغان اعلی چارواکو او د طالبانو ترمنځ افغان طالبانو ترمنځ کمی غیر رسمي خبرې اترې کیږي چې تر اوسه پورې د دې په حق لباندې دواړه اړخو دا نه دی ویلي چې ګینې دا د سولې خبرې اترې دي، خو بیا هم یو آغاز بلل کیږي. د افغانستان حکومت او عام اولس دغه خبرو اترو ته څنګه ګوري؟ رپورټ په د افغانستان نه زمونږ خبريال کما سره تر کوي.
د قطر په دیناسته کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د ځینو سیاسي ګوندونو د غړیو ترڅنګ د طالبانو او د حزب اسلامي ډلې استازي هم ګډون لري، دوی ورځې دوام وکړي او ټولو غاړو پکې د افغانستان په اوسنی او راتلونکي صورتحال په اړه آزاد بحث وکړي. په دې کانفرنس کې د طالبانو له لوري قری محمد حنیف، مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي عبدالسلام حنیفي، مولوي محمد سهیل شاهین او څو نور غړیو ګډون کړی و. همداشان د حزب اسلامي له لوري ډاکټر غیرت بهیر او قریب الرحمن سعید برخه درلوده، او د افغانستان د سولې د عالي شورا له لوري پکې د دغه شورا د درونشا رئیس معصوم ستنیکزی، د سولې عالي شورا مرستیال محمد حکیم مجاهد او د افغانستان مخورو کسانو له لوري پکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر، ډاکټر کیوم کوچی او ډاکټر فاروق اعظم پکې برخه درلوده. که څه هم دغه کانفرنس غیر رسمي کانفرنس دی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا غړی اسدالله وفا وایي چې داسې ناستې د سولې دپاره ښه زمینه برابرولی شي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې داسې ناستې وړاندې هم جوړې شوې وي او دا ناسته هم د هغو ناستو یوه برخه ده.
دغه محفل چې جوړ شوی دی دا د جرمني موسیې لخوا سه په قطر کې جوړ شوی دی. دا سفرونه یو وخت که ستاسو په یاد په فرانسه کې جوړ شول، یو تعارفي مجلس دی، دغه د مخه بل مجلس په جاپان کې جوړ شو.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو، طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه خبرې اترې یو څه تیزی شوې دي، خو اخوا بیا د افغانستان پارلمان وایي چې حکومت باید د سولې خبرې اترې په خپل سر پر مخ بونزي او د سولې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل دوی په دې پریکړه کړې ده چې حکومت باید د سولې خبرې له ولسي جرګې سره شریکې کړي او د سولې خبرې پټې پر مخ بونزي.
پدې حق لبانې فیصله لرو چې هر تصمیم حکومت د سولې په پروسی کې نسی باید د ولسی جرګې سره شریک کړي، باید خپل د فیصلې نه ټول ولسی جرګې دفاع وکړي.
لبلې لوري بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې لپاره د سیاسي ګوندونو لزینو مشرانو، د مدني ټولنو لزینو غړو او یو شمیر مخورو کسانو سره سلا مشورې هم کړې دي او حکومت وایي چې د سولې په اړه به ټول معلومات له خلکو سره شریک کوي. خو دا چې د سولې په اړه بل ډول خلک چې هغه ملکی خلک دی هغه څه وایي؟ ملکی خلک یا عام وګړي بیا له ټولو غاړو غواړي چې له هرې لارې چې وي باید په افغانستان کې سوله راولي او جنگونه سره ونه کړي. په دې اړه د مدني ټولنې فعال افضل دا خبرې وکړي:
موږ د جنگ د ښکېلو غاړو نه چې دوی سره کینی او د سولې خبرې پیل کړي او د سولې خبرې وکړي تر څو افغانستان خلکو ته دا اطمینان حاصل شي چې افغانستان به ان شاء الله آبادیږي، دلته به سوله راځي او دا چې په خپلو کې سره کینی او سوله وکړي ان شاء الله افغانستان به جوړیږي او موږ دې څخه ډېر توقعات او هیله لرو.
په افغانستان کې د جنگونو په اړه باید وویل شي چې نږدې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگونه روان دي چې له امله یې په ملیونونو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ په زیات اندازه مالي زیانونه واوښتل چې له امله یې اوس نږدې ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته خوږ یاست قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو د مطبوعاتو د ازادۍ په باب د ریپورټونو ولورو ته چیرې چې ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. نن په نړیواله کچه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې او په خاصه توګه په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکوونکي خبریالان وایي چې ژوند یې له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران سوی دی. هم په کوټه کې خبریالانو د وژل سوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهرې هم کړې دي. نور حال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې د خبریالانو د سازمان له لوري د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې احتجاجي غونډه وسوله. خبریالانو د کوټې د مطبوعاتو کلب زخه لاریون پیل کړي. د کوټې شار عدالت سړک، شارای اقبال او پر جنا سړک باندې لاریون وکړي. د شخصي ټلویزیون کارکوونکي نجیب الله وویل چې د وژل سوو خبریالانو قاتلان تر اوس مهاله پورې نه دي نیول سوي.
کوم شهید صحافیان دي هغه کوم قاتلان دي هغه فوري گرفتار سي او هغه د مز کفر کردار ته ورسېدل سي. زموږ په دې علاقه کې صحافیان ډېر زیات باوند دي، ازادي صحافت نشته اوس.
د جنگ ورسپانی لیکوال حماد الله بیا وویل چې په بلوچستان کې د خبریالانو په ضد باندې د تشدد لړۍ لډیر مودې زخه روانه ده.
صوبه کې د صافیانو په خلاف پر تشدد سلسله روانه ده او قاتلانو درکه نشته، نه د حکومت د خوا یو پیشرفت کیږي او نه د قاتلانو په باره کې اف آی آر هم نه درجیږي. په دا فضا کې تر ګردو زیاته مظلومه طبقه که صحافیانو ته قرار ورکړل سي دا به غلطه خبره نه وي. اول د صحافیانو د تحفظ لپاره یو مستقله یو حکمت عملی پکار دی چې جوړ سي. دا مظلومه طبقه د موږ د خلکو د مسائل په حواله کردار ادا کوو، جدوجهد کوو او لو شاو مخته او راسته او چپه لاسته چې ګورو څوک نستر سره ولاړ. زه دا وایم چې دا یو معاشرتي علمیه ده، پکار دی چې پر دې حواله سیول سوسایټي د خپل رول هم پلی کړي.
د سما ټي وي خبريال شاو حسین بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې تر څلوېش زیات خبريالان وژل سوي دي، ماشي قتل هم روان دي.
صحافیانو ته ډېر سخت مشکلات دي، ډېر سخت ستونزې سره مخامخ دي. بلوچستان کې شاوخوا د سلور پنځو کال کې تقریبا څلوېش صحافیان په کوټو صوبې په نورو برخو کې شدي هغه دان سو هغه مړه کړل سو په ټارګټ کلینګ کې مړه سو. نه معاشي تحفظ تا کم چې کم لوکل اخبارات په دې کې ګردې تنخواه نه ملاوي، پنځه پنځه میاشتې یو یو کال تنخواه نه ملاوي. ورکه ملاوي ما هغه په وظیفه کې شمار دي، په تنخواه کې شمار ګرځنه دي. دلته دمکیا نه دي، دمکیا نور کول کیږي. دلته کاله دن تنظیمونه چې دي مشت سره غوسه خطرات له حق دي تحفظ د حکومت د خاص دا مسلې بار بار حکومت ته پیش کړی دي. یقین دانیا نه کول سوی دي، مګر کم صافیان زمو شهیدان سوی دي دروسه پوری دا غو یو ملزم هم لګینې ول.
په بلوچستان کې د خبریالانو سازمان وی سي دلته نه یوازې د وسلوالو لوري دوی تر فشار لاندې دي، بلکې د حکومت لوري پر دوی باندې د تراګری ضد عدالتونو کې قضیه هم جوړې شوې دي. خو حکومت بیا ادعا کوي چې په بلوچستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره دوی ګړندي ګامونه اخلي. په مختلفو وختونو کې تحقیقاتي کمیسون هم جوړ کړی دي. سرګند دی وی چې د خبریالانو نړیوال سازمان تیر کال د بلوچستان خوزدار سیمه د خبریالانو اډیره ګرځولې و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هم د نړیوالي صحافت ازادۍ په ورځ په مناسبت سره او د پاکستان د سیمې په حق لبانې زمونږ همکار افتخار حسین د امریکې د پبلک افیرز مرسیال سیکټری ډوک فرانس او فریډم هاوس مرسیال صدر بینسا ټکر سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورټ یې پی تیار کړی تاسو وړاندې کوو.
د مطبوعاتو سارنې غیر دولتي اداره فریډم هاوس د میډیا ازادۍ په اړه خپل تازه کلیز رپورټ کې وایي چې پاکستان په نړیواله کچه یو درجه نور هم ښکته غورځېدلې دي، او مطلب دا چې د رایې په ازادۍ کې نور هم قدغنونه اچولي دي. د فریډم هاوس چارواکو سره په ګډه د رپورټ خپرولو په وخت امریکا خارجه وزارت بهرنی اړیکو لپاره مرستیال سیکرټر ډک فرانس ډیوا راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان کې مطبوعاتو، خبریالانو، د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالینو ته ډېرې خطرې دي. ډیوا راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې قبایلي سیمې او بلوچستان د خبریالانو لپاره داسې علاقې دي چې رسۍ ورته نه لري او ټولو پاکستانیانو ته پته نه لګي چې دغلته سره واندي، هیڅ چاته هیڅ پته نشته چې څه کیږي. نو دوی ویل چې په دې پخپلا په دغه سیمه کې ګرځیدل دي او ډیر د مشکلاتو سره مخ شوی دي. ولی حکومت باید چې په شفافه طریقه خلک خبر کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نور کم سروان دي. They were
difficult areas for journalists to operate in, certainly difficult areas for human rights activists to operate in, you know, but the government should not use that difficulty and the danger as a pretext for clamping down on the flow of information out of those areas. You know, there should not be no-go zones for free information.
دا علاقی د خبریالانو لپاره د بشری حقوقو کارکونکو لپاره ډیره مشکلی دي. خود دې مطلب دانه دي چې پوز یا حکومت ته د غبانه استعمال کړي چې ترهګری پر ضد جګړه روانه ده او خلک ته معلوماتونه محروم کړي او داسې زوینه باید په یو هیواد کې وجود ونه لري چې چرته خلک نشي تللی. د فریډم هاوس رپورټ کې پاکستان په اوس پاړه ویل شوی دي چې پوز او د استخباراتي ادارو وړاندې د جنگیالو ډلو سره ځنې داسې اړیکې وي چې اوس یې د دوی پر ضد کله کاروایی کوي نو دا په صحیح طریقہ نه کوي. دیوا رادیو د دې سوال په جواب کې چې پاکستان کې خو سیاسي فعالین اوس په نخ کیږي او تر دې چې زنانه هم ورستي مثالی د بلوچستان په مسله هغه غوچتون کې سبین محمود دا چې په کراچۍ کې وجل شو نو دی ویل چې دا واقعي ډیره د فکرمندۍ خبره ده. دی وای
The deaths of journalists and human rights workers and others who raise their voices in good causes always cause concern in the United States.
د بشری حقوقو کارکونکو خبریالانو او نور فعالین چې کله په نخ کیږي نو دا د امریکا لپاره ډیره فکرمندۍ خبره ده او نه صرف په پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم. د نواز شریف حکومت راتلو سره ځینې داسې قانونونه رامنځته شوي چې بشری حقوقو د رای ازادۍ لپاره غږ اوچتونکي خلک د بنیادي حقوقو پر ضد بلي.
یو سروی خپل سرګندونو کې وایي چې د رواني پیړۍ تر پای پورې به اسلام تر عیسائی مذهب زیات سي. خو په دې سروی کې دا ویل شوی دی چې د لوی علت په د مسلمانانو زیات چې هم د بچیان زیږوي دغه به وي او د ځوانه آبادی به وي، نه دا چې خلک به اسلام ته له نورو مذهبونو څخه راوړي. د وایس اف امریکا د مذهبي چارو د خبریال جیروم سوکولوفسکي یو رپورټ درته د وکیل خان په ژغ درته وړاندې کوو.
وی پروجیکټ دټ بای د ایئر 2070 دیر ویل بی ان ایکوال شیر اف کریسچنز اند مسلمز ان د ګلوبل پاپولیشن.
دا غږ د پیو ریسرچ سنټر سره تعلق لرونکي د کانراډ هیکټ د څوک چې وایي چې د دوی د اندازو تر مخه د کال 2000 پورې به په نړۍ کې د عیسویانو او مسلمانانو آبادی برابر وي. نوموړی وایي چې اسلام دا مهال په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات خورېدونکی مذهب دی او د دغه وجه د خلکو مذهب بدلول نه دي، بلکې د دغه مذهب سره تعلق لرونکي خلکو لخوا ګڼ بچي روړل دي. یوازې په افریقا کې د آبادۍ زیاتېدل لګیا دي د مسلمانانو او عیسویانو لپاره دا بدلون راولي. د دې صدې نیمایي پورې به یوازې په دغه بریاعظم کې د عیسویانو 30% آبادی ژوند کوي. ہغل ہیکٹس ویلی چې د سروې څخه معلومه شوه چې د ګرد نړۍ په آبادۍ کې بعد عیسویانو مذهب سره تعلق لرونکو لخوا هم ډېر زیاتواله راځي.
فور بوث مسلمز اند کرسچنز دیر از واټ مایټ بی پرسیوډ از ګډ نیوز.
دی وای چې دا خبره کې دی چې د مسلمانانو او عیسویانو لپاره یو خبر وي. بوهان وای لکه د عیسویانو او مسلمانانو په رنګ په آبادۍ کې زیاتواله به د بودا مذهب په منونکو کې ناراضی، بلکې د هغوی آبادی به هم په خپل ځای یعنی تقریبا نیم بلین باندې پزیوی. د برتانیې د آبادۍ د مطالعې پروفیسر ډیوډ وایس وای چې په آبادۍ کې زیاتواله د طاقت ضمانت نه ورکوي.
economic and cultural productivity. Does the country manage to translate its numbers into influence both in the global economy and in terms of soft power?
دی وای چې کوم خبره مان لري زما په فکر هغه اقتصاد او کلتوري پیداوار دی چې آیا دا هیواد د خپل آبادۍ د شمیرې په بنیاد باندې په نړیوال اقتصاد او سیاست کې اثر رسوخ پیدا کولی شي. خو د دې باوجود تحقیقونکي دا خبره مني چې په آبادۍ کې مذهبي شناخت او آبادۍ کې روجانات په کره توګه نشي معلومې دي او په دې کې ناڅاپه بدلون هم کیدی شي چې په اړه یې د وړاندې څخه پیشنګوئی نشي کېدلې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی.
پاکستانی چارواکو په افغان طالبانو ژغ کړی چې د پسرلي جنگ دی ختم کړي او افغان حکومت سره د خبرو تکشینی. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټری وایس اف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو د شو نتیجو منتظر دي.
تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا.
د بشری حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي سعودي عرب په یمن کې کلسټر بمونه استعمالوي کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او عام خلک د اوږدې مودې د خطرې سره مخ کوي.
او نن په ګرد نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکوونکي خبریالان وایي ژوند له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران سوی. کوټه کې خبریالانو د وژل سوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړې.
کم شہید صحافیان دی اگے کم قاتلان دی اگے فوری گرفتار سی اور اگے دمس کیا فرق کردار تھا ورسل
او سو کہ دا خبرونه تفصیل تا.
پاکستان د افغانستان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حملې دی ودروي او د کابل له حکومت سره د خبرې اترې شروع کړي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان دی والا چارواکي لخوا وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول شوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې نن یو پوځي افسر وژل شوی او په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د سړک غاړه په میچاودنه کې درې پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي به سویلي وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا صحیح نه خوښتون کې تن پوځي افسر په هدف کړی دی.
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادي له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده او چیرې چې سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډېر کښته دی. د زده کړو او ښوونې لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړي سیده خبرې و ډیو ریډیو ته کړې او وایي په ټول ایالت کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولی دی.
ہندوستان د ممبئی ترکر حملو کې تورن ذکی الرحمن لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت درخواست کړی دی. نوی ډیلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزی بللی.
او د بشری حقوقو یو ډله وایي داسې کار ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی. د بشری حقوقو د څارنې سازمان ایچ آر ډبلیو د یک شنبه په ورځ ویلي کلسټر بمونه و ولسی وګړو ته د اوږدې مودې زیان رسوي او د کال 2008 د ویلوزنامې لاندې بند کړل شوی و چې ورباندې 114 هیوادونو لاسلیک کړی.
افغان پایتخت کابل کې 13 میاشتې 20 کلنې ښځې د وژنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه روانه ده. د خالی پرس په ټلویزیون نېخمنېغا ښودل چې به عدالتي اورونه کې د استغاثي وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي 20 کلنه فرخنده خلکو په ډاګه میدان کې په لتو ډانګو او کانو د یو ملا په دې تور وژله چې ګینې هغې د قرآن شریف د پاڼو بې عزتي کړې.
په نیپال کې چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندي پاتې شوي کسانو هیلي مړاوي شوي دي او زیاتوي د مړو شمېر تر 1000 زیات شوی. هلته د تیرو شنبې پر ورځ د 2.8 درجې زورورې زلزلې په لویه کچه مالي تاوانونه هم رسولي دي.
ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه ادارو د نااهلۍ او بډو رشوتونو لپاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خنډانو اچولو تور پورې کړی دی.
نن ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. اداره وایي اوس هم په نړۍ کې لسهاو هیوادونه مطبوعات سنسر کوي، جریمې ورباندې لګوي او بندوي هم. بلخوا خبریالان مدیران او چاپونکي زوروي حمله ور باندې کیږي زندان ته چول کیږي او حتی چې وژل کیږي هم
د امریکای نائب صدر جو بایدن د جمهوریت عراق او دولت اسلامي ترهګر ډلې ته عراق او شام کې شکست ورکولو کې د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره د پورا مرستو وعده کړی او اټلی او فرانس د لیبیا ساحل نبر اخوا بهیرې روم کې د سمګلرانو یا قاچاقبرو کشتۍ د ستونزو سره مخ کېدو وروسته په کشتو کې سورو سفرل سوا مسافرو بچ کولو لپاره عملیات کړی دي اخوا ته د امریکای خارجه وزیر جان کیری د سریلانکا د دبري وروسته کینیا ته رسیدونکي دي د خلیفورس کولمبو کې د مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته جان کیری د سریلانکا د جمهوری اصلاحاتو ستاینه کړې
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا دی و ریډیو دا کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښی استا او هم یو رپورت ولور د تاسو په امره ګرځو چې نن په ټول نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د نمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي او هم په دې حواله سره بیا زموږ همکاري سمینا احسن یو رپورت تیار کړی دی او وایي چې د بشري حقونو یو ډله د ایدا کوي د سکر ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثي یغانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرقي ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي د دغه بمونو په کارونې باندې د نړۍ 114 هیوادونو بندیز لګولی دی نور هلم د سمیناسن په دې رپورت کې
د انساني حقوقو د لپاره اواز پورته کوونکی اداره هيومن رائټس واچ یا ایچ آر ډبلیو واي دوی سره پاخه شواهد دي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن باندې روانو هوایي حملو کې د هوتسي یاغیانو پر ضد کلسټر بمونه استعمال شوي او دا بمونه ورله امریکا ورکړی وو د اتوار په ورځ ایچ آر ډبلیو ویلي چې 2008 کې د کلسټر بمونو په استعمال باندې پابندۍ په حق لا یو معاهده شوی و چې په 114 ملکونو دستخط کړی وو او د دې پابندۍ وجه دا و چې د دې بمونو د لاسه عامو خلکو ته د ډېرې مودې پورې خطرات جوړ دشی ایچ آر ڈبلیو وای د کلسٹر بمونو سره په یو لوی علاقه واړه واړه بمونه وغورځول شي او کچری دا بمونه ونه چوي نو لکه د ماینونو په شان څو وختوم د ماکه کول شي خو په دې معاهده سعودي عرب یمن او امریکا دستخط نه وکړي ایچ آر ڈبلیو وای تصویرونه ویډیو او نور شواهد چې د اپریل د میاشتې دي هغه نه دا معلومی کی چې په نږدې هفتو کې د یمن په شمال کې ساده علاقه باندې ائتلافي حملو کې کلسٹر بمونه استعمال شوي چې دا علاقه په روایتي توګه د سیانو مضبوط مرکز دی ایچ آر ڈبلیو وای دوی د سیټلایټ تصویرونو د مشاهده نه پس ویلی شي چې دا بمونه د کر کروندې په یو علاقه غورځول شوی چې نږدې 600 متره کې ورسره په درزنونو بلډینګونه او سلورونه شپږو پورې کلی دي ادارې په خپل ویب سایټ د دې تصویرونو هم ورکړی دي چې پکې د امریکا د یوې کمپنۍ تیار شوی سی بی یو 105 نومې کلسټر بم ټوټې لیدل کېدای شي او ایچ آر ڈبلیو وای چې دا هغه بمونه دي چې په نږدې کلونو کې امریکا سعودي عرب او عرب اماراتو ته ورکړي وو د ایچ آر ڈبلیو د وسلې ډایرکټر سټیو ګوز ویلي سعودي عرب په هوایي حملو کې دغه کلسټر بمونه د کلو سره نږدې غورځولې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ته خطر جوړیږي او دا هم چې دغه بمونه په هیڅ یو حالت کې هم نه دي استعمالول پکار او د دې د استعمال سره سعودي عرب او نور ملګری او دغه بمونه سپلای کوونکې امریکا هغه عالمی معیار خلاف ورزي کوي چې عامو خلکو ژوند ته د اوږدې مودې پورې خطر جوړولو په وجه د کلسټر بمونو استعمال باندې پابندي لګی خو سعودي عرب د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې ده په دغه بمونو کنونشن آن کلسټر میونیشنز پابندي لګولې خو امریکا د دې استعمال او برآمد ځکه جاری ساتلې ولې چې وای د دې د چودلو شرع ډیره کمه ده یعنی په سلو کې چری یو بم خلاصيږي ایچ آر ڈبلیو د دې دریس په جواب کې وای دغه نیمګړتیا ختمول او د دغه بم استعمال بندول پکار دي یا د دې د هوتسیانو پر ضد روان سعودي عرب او د ملکرو په هوایي حملو کې وسپورې 1200 نه زیات خلک وجلې شوې دي او 300000 خلک خپل کورونه پرې خودو ته مجبور دي
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی پرون یعنی د مې په دویمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې سلور کاله پوره شو هغه د پاکستان ایبټ آباد خار کې امریکای په عملیاتو کې وژلو د هغې وروسته په پاکستان کې یو ډاکټر ډاکټر شکیل آفریدی د اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکایي سی آی ای سره په مرسته تورن ګرځبل شوو، خو هغه د یوې تندربه ډلې سره د مرستو په تور کې بیا ونیول شو او هغه ته د جیل سزا واورول شوه. نوموړی تر اوسه پورې په جیل کې دی او د هغه چې کومه سزا ورته ابرول شوې وه هغه سزا پر ضد چې کومه مقدمه به درج کړل شوې ده هغه اوس هم د فاټا ټریبیونل مخې ته پرته ده. د ډاکټر شکیل آفریدی وکیل وای د ده په مقدمه کې د ځنډ نه کار اخیستل کیږي او د هغه کورنۍ او وکیل ته په خپله هم د سره د ملاقاتونو اجازه هم نه ورکول کیږي. رپورت پی د پیښور نه زمونږ خبريال مدثر شاره کوي.
نن نه پوره سلور کاله آگاهو چې امریکایي ځواکونو د پاکستان فوزي خارګوټي ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په ضد عملیات ترسره کړل او هغه هم دغلته ووجلو، او د دغه پیښې نه څو ورځې پس ډاکټر شکیل آفریدی خیبر ایجنسۍ کې په دې تور ونیول شو چې اسامه پیدا کولو کې د امریکا سره کومک کړی دی، خو یو کال پس یعنی په 23 مئی 2012 کې ورته د باړی ای پی ای په دغه تور نه بلکې د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه تنظیم سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا واوروله، او بیا د وکیلانو د ایف سی آر کمشنر عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړه او کمشنر فاټا ټریبیونل ته قضیه د سر دوباره کتنې لپاره ولېګل، خو ټریبیونل کې د یو کال راهیسې د قضیه هیڅ درک نه لګي چې څه فیصله به کوي. او په دې حق له چې ډیوا راډیو د وتلي قانون پوه لطیف آفریدی نه پوښتنه وکړه چې د دې کیس په اوس څه کیږي، نو هغه وایي
دا کیس به همدغه سي اوري راوړي تر اوسه پورې په کلونو کې په ډېره موده کې دا غري کار کړه ورک شي کړه لا یو شي کړه بل شي نو اوس چې کوم دی تقریبا دا درې میاشتې کېږي ٹرائبیونل کې چې کوم دی د کیس فاټا ٹرائبیونل کې پروت دی هغه ٹرائبیونل چې کوم دی هغه نشته دی، او ځکه چې گورنر صاحب اشاره کړې دی گورنر صاحب وایي چې زه اصلاحات کوم په دریشه څنګه اصلاحات کوي
بل خو د ډاکټر شکیل آفریدی پخوانی وکیل سمیع الله خان آفریدی د روان کال په 18 مارچ پیښور کې وجل شوی دی، او د وجنې ذمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخستې وه. خو د نوموړي د اوسني وکیل قمر ندیم نه مو چې پوښتنه وکړه چې د دې کیس وړاندې اوړو کې آیا دی د کوم مشکلاتو سره خو نه دی مخ، نو هغه وایي
ظاهر خبره دا هر یو سړی په دې کې انټرسټ دی معلوماتو کې هر قسمه کې دنیا په کې انټرسټ ده، نو کې خو ډېر اهم کې سي بالکل موږ به بوزو مخه خپل هدف پورې چې کوم د پاکستان قانوني هغه لاري دي هغه به اختیارو او هم اختیار کړی دي هغه نه پس په بغور چې دغه څه مستقبل
او زیاتوي. ډاکټر شکیل سره بډون بو دوو کالو کې نه یوازې ته کورنۍ غړي جیل کې ملاوېدل بلکې وکیلانو ته هم دا اجازه وه. خو لطیف لالا وای اوس موږ خپل موکل سره نشو ملاوي دي
2012 یعنی نه واخلا دا دوه کاله دا غسر نه وکیل او نه دا غسر کورنۍ سو غړي چې کوم دي ملاقات ته پریخې دي هغه خلاف مونږ ریټ کړی دی په های کورټ کې پروت دی، او قانون کې دا غ د خپلوانو دا غ د وکیلانو حق دی چې ملاقات ور سره وکړي، او دا دوه کاله
دغه قانون پوهان وای یو ځل چې فاټا ټریبیونل جوړ شي او د کمشنر د هدایاتو رڼا کې د قضیه څه فیصله وشي نو دغه نه پس د حق لري چې های کورټ او بیا سپریم کورټ ته قضیه یوسي، ځکه چې کم ای پی ای یو ملزم ته دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. پاکستان کې د انټرنیټ د لارې د حکومت خلاف څه ویلو لپاره د یو قانون تجویز ورکړل شوی، کوم چې د سایبر کرایمز بل په نوم باندې مشهور دی. خو چې کله د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټۍ چې د اطلاعاتو په حق باندې را هغه دغه قانون تجویز ورکو، په دې باندې په میډیا کې په سوشل میډیا او خلکو ډیر ټکونه وکړل. اوس حکومت میډیا او عامو خلکو ته ویلي چې په 2 ورځو کې درنه خپل تجویزونه ورولېږي. په پاکستان کې یو شمېر څېړونکي وایي دا د رائے د ازادۍ او په اظهار باندې یو قطغن لګول دي. رپورت پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبريال الیاس خان را کوي.
د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ لخوا د نوي سایبر کرائم یا پریوینشن آف الیکٹرانک کرائم بل 2015 پاس کولو نه پس په مطبوعاتو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو نه رستو اوس حکومت د عام اولسو او ادارو نه د دې بل په اړه خپلې لیکلې شوې مشورې یا خیالات په وو ورځو کې غوښتي دي. خو په دې اړه پېښور خلک او ادارې نظر لري چې دوی به خپل خیالات د انفارمیشن ټیکنالوژي په اړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ چیرمین ته د لیږلو خواست کوي. په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا ده چې دوی د دې بل په هړه غبرګون لري او دې د پاره د سید نوید کمر او نفیسه شاه په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دغه رنگ دې کې خواله راوسته شي. هم دغه رنگ د سیول سوسایټي او صنعتي غړو لخوا جوړه کړې شوې جاینټ اکشن کمیټي چا چې د دې قانون سخت مخالفت کړی دی ویلي دي چې دا بل دې دوباره سټینډینګ کمیټي ته واستول شي. انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت وایان صغیر احمد وینا ده چې د پارلیمان په وړاندې چې کوم بل پروت ده هغه نه ده کوم چې د دوی وزارت تیر کال معرفي کړي وو او د دې کې اوس کافی اصلاحات راوستي شوی دي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفي وینا ده
اس طرح بھی اپ سائبر کا جو لا ہے اس پر جو بحث اس وقت پاکستان میں جاری ہے وہ بیسیکلی اسی حوالے سے کہ کہیں وہ حدود و قیود بہت زیادہ آپ اس کو اوور ریسٹرکشن تو نہیں کرنے جا رہے. اور یہ سائبر لا بیسیکلی ایک ایسا قانون ہے جو کوشش کر رہا ہے اس میڈیا کے فریم ورک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, لیکن ریگولیٹ کرتے کرتے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک نیا فرنٹیئر ہے جس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے. اسی طرح
چہ دا سائبر بل دلاندی میڈیا او انٹرنیٹ دے او قانون دلاندی درا وستو ہس کی گی ہومنگ تبدا قتل وی چہ دے قانون دلاندی را وستو کے چرتا درائے پا آزادی خو بندیز با اون لگی دا اوے چہ بنیادی چوکاٹ کم پکار دے پدے نور بحث کی گی. د دې ویناوا چې پټولا نړۍ کې د سایبر قانون کې خواله راوستو عمل روان دی. قانون پوها بابر ستار وینا ده چې داسې لګي چې چا هم دا بل تیار کړی دی هغوی ته هړو د انفارمیشن ټیکنالوژي سپوه نشته. حکومتي اهلکارو یا پلټنې کولو والو ته د دې بل د لارې دا اختیار ورکول چې هغوی دي د شکمن سیزونو لکه لپټاپ یا کمپیوټرانو ته رسېدلو. خو دا مطلب دی چې حکومتي چارواکو ته د خلکو کورونو ته د ننوتو او د دوی شخصي ژوند کې مداخلت کول اختیار ورکړی شوی دی. د یو غیر دولتي ادارې بولو بی چارواکی اسامه خلجی وینا ده چې په موجوده سایبر کرائم بل کې بعضی شکونو ډېرې مسلې روان دي کړې دي لکه د شک سلور درشم د دې بل د لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هر هغه سیز یا مواد ودرول شي کوم بچي د میډیا د ازادۍ او د رائے ازادي اغیزمند کوي. هم دغه رنګ د وینا ده چې د شک اتلسم د لاندې د سیاستمدارانو خاکي یا کارټونونو باندې هم د بندیز تجویز او پی ٹی اے دا حذف کول شي. د دې وینا ده چې دا اختیار چې کوم سی صحیح دی یا کوم غلط دی د پی ٹی اے سره نه بلکې عدالتونو سره پکار دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه, ټماټر, پیاز, آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو او کترمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. زو هم د پاکستان قبایلی سیمې ولوري ته چیرې چې جنوبي وزیرستان کې یو پوجي افسر وژل شو دی او نیمه قبایلی سیمه افر بنو کې د سړک لغړې بم چاودنه کې درې پوجیان ژوبل دي. نور هر باندې عدنان بیٹنه راکوي.
پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو پوځي افسر وژل شوی او نیمه قبایلی سیمه افر بنو کې تر سره شوی. یوې چاودنې درې پوځي سرتیری ټپیان کړي چې رغونې لپاره بنو سیمه کې پوځي روغتون ته انتقال کړي شوی دي. چارواکي وایي نن سهار جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې وسلوالو یو هدفي برید په نتیجه کې د سنایپر ګندلار یو پوځي افسر وژلی. د برید مسولیت تر دې وخت پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخستې. جنوبی وزیرستان مسعود په سیمه شي د پاکستانی طالبانو خان سید عرف سجنا ډلې په لویان زیات فعالیتونه لري او یو شمیر تر سره شوی تشدد پیښو ذمواري د ډلې ویان اعظم طارق په غاړه اخستی. چارواکي وایي نن غرمه افربنو په دریاب سیمه کې د سرحدي عسکرو گشتي پارټۍ یو ګاډی له بارودي ماین سره جنګېدلی چې په نتیجه کښې درې عسکر ټپیان شوي. دې پیښې وروسته عسکرو ټوله سیمه په ولکه کښې اخیستې او د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. دغه پیښې په داسې حال رامینځته شوې چې ورسره په څیرمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کښې وسله والو په ضد پوځي عملیات دوام لري. تېره ورځ پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال وسله والو په ضد ترسره شوي هوایي بمبار په نتیجه کښې 44 وسله والو د وژلو دعوه کړې وه، خو دغه دعوې له ازادو سرچینو نه دي تصدیق شوې. شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تېر شوي جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو د میرعلي او میرانشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کولو سره یې د یو شمېر خارجیانو په شمول تر 2000 نه زیاتو وسله والو وژلو دعوه کړې، خو طالبان دغه دعوې ردوي او سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله په ازاړه دغه دعوې نه دي تصدیق شوې. دوه ورځې وړاندې د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم شمالي وزیرستان دورې پر مهال دغه سیمو کښې د عملیاتو وروسته د امنیت په ځای کولو دعوه کړې وه، خو اوس هم پوځي سرتېرو لخوا د عملیاتو پر مهال د نښتو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. په دې اړوند د پوځ پخوانی یو افسر ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي
د تخیل اوپر علاقه چې کوم دا کې شوې ده، خو لا د تخیل نه مغرب لخته او د شوال چې کوم غرونه دي هغه لا اوس هم چې کوم دی زما په خیال باندې د وسله والو هلته ډېر یو مضبوطه موجودګي شته دی او خطرات چې کوم دی نو هغه موجود دي. له هغسې قابلیت کې کمی راغلی دی که تاسو د هغې نتیجه وګوره په ملک کښې چې کوم داسې کوم د ترخه ګری واقعیت هغې کښې یو خاطر خوا کمی راغلی دی، خو ختم شوي نه دي. یو خو د دې افغانستان کښې مضبوط خپل اوس مرکزونه جوړ کړي دي، نو خو دې باندې ډېره فشار راشي نو دوی هغه لخته وړي د ډیورنډ د کرښې نه هغه لخته وړي هغلته نه چې کله بیا دوی ته موقع ملو شي بیا دوی واپس خپلې علاقو ته راشي بیا داسې یو برید وکړي بیا واپس لاړ شي.
د عملیاتو د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 نه زیات خلک بې کوره کړي چې د یو کال کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته بېرته خپلو سیمو ته ستنېدو ته ارزو مندي، خو په حکومتي کچه د دې بېکوره شوي خلکو بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدو فیصله نه ده شوې. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
در وایس آف امریکا ایڈیور ریڈیو دے دو ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ایشیائی ترقیاتی بینک صدر وائی پا پاکستان کی دو سیاسی حمایت لخوا دو اقتصادی اصلاحات لپاره د سیاسی مرستو باوجود اوس هم دغه هیواد د اقتصادی ودی د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. په پاکستان کې د روان کال لپاره د جی ڈی پی 4.5% پیشنگوئی شوی ده، خو د ایشین ډیولپمنټ بینک صدر وایي چې په پاکستان کې د لاقانونیت تندروی او د توانایی د بحران له وجې د پاکستان د اقتصاد وده به کمه وي. رپورټ په د مردان نه زموږ خبریال ریاض حسین را کوي.
د ایشین ډیولپمنټ بینک اے ڈی بی وینا ده چې روان اقتصادي کال 2014-15 کې باید پاکستان د اقتصادي ترقۍ خپل هدف پوره نه کړي، ځکه چې د ملک دننه پاکستان ته د ترقۍ په لاره کې ګڼ شمېر خنډان یا چیلنجونه هم مخې ته راځي. روان کال پاکستان د جی ڈی پی 5.1% د اقتصادي ترقۍ هدف مقرر کړی دی، خو د اے ڈی بی وینا ده چې دغه ترقۍ 4.5% ته وړاندې تللی شي او رپورټونه وایي چې تیر کال د پاکستان اقتصاد د جی ڈی پی
اشاریہ 2% پرمختیا کړې و. په دې حق له اقتصاد ماهر فداوسین ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د ایشین ډیولپمنٹ بینک د وینا تایید کړې دي او وایي چې د ملک دننه د توانای د بحران نه علاوه ترهګری د ماهرینو کمی د ترقې کمزور ډانچا او د کوالټي کمی هم داسې مسلې دي چې د اقتصادي ترقې په لار کې خنډان دي.
توانای بحران چې کوم دی هغه تر اوسه پورې نه تیر حکومت نه دی حکومت ګامونه صحیح ورته کړی نه دي. بل خبره دا ده چې په دې خطه کې ترهګری ده تقریبا صدرې صوبې چې کوم دي امن امان خراب صورت حال ده. د دې سره چې کوم دی دا ټول سيزونه تړلې دي اکانمي تړلې ده چې څنګه ستا سکیورټي سچویشن ښه شو نو ستا اکانمي په خپله به انویسټر راځي ځکه چې دلته کرایسیس یو اپورچونیټي هم ده د انټرنیشنل انویسټر لپاره. که چېرې تا حالات کنټرول کړل او حالات د ملټنسي دا شي چې پوره کرش هم نه شي چې هغه دومره کنټرول شي چې هغه په یو فری ویل باندې هغه ټیکس نشي کولی بیا به تاله په خپله انویسټر هم راځي او بیا به ستا اکانمي ښه کېږي.
ماهرین وایي چې په دې نوي دور کې اکثره په علاقایي تجارت کې د یو هیواد اقتصاد وده بیا مومي خو د دې سره سره د یو ملک د نورو ملکونو سره تجارت یعنی امپورټس او اکسپورټس په اقتصادي ترقې کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي. د سرکاري شمیرې مطابق په پاکستان کې د بهر نه سیزونه راغوښتل زیات او بهر هیوادونو ته خپل سامان لیږل د نش برابر دی او څېړنې دا هم وایي چې د پاکستان د اکسپورټس اهمه برخه ټیکسټایل انډستري کې شل یونټې د توانایي د کمی په وجه باندې بندې پرتې دي. د تجارت خساره 14% ده او امپورټ بل 10% مخې ته راځي. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان د ټولو نه زیات د امپورټ بل د خام تیلو په مد کې جوړیږي خو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل د تیلو بیا $1.08 نه $1.06 ته راکوزه شوې ده خو بیا هم د ملک دننه د تجارت خساره 14% جوړیږي او پاکستان نشي کولی چې خپل اکسپورټ زیات کړي او د امپورټ بل راکم کړي. فداوسین وایي چې حکومت د امپورټ بل نه هم ټیکسونه ترلاسه کوي او نه غواړي چې د ټیکسونو د راغونډولو شرح نور هم راکم شي.
امپورټ کم دی او امپورټ ډیر دی اوس دغه ځای نه ستاټول دغه خراب شي چې ستا امپورټ زیات وي اکسپورټ ته کمی نو بس بیسک اکانمي خو دکه ده ستا به دغه ځای نه بجټ ډیفیسټ هم شروع شي ستا دغه ځای نه چې کم دی نو فیسکل ډسپلن هم ته نشي دغه کولی دا ټول دغه ځای نه خرابې شروع شي. اکسپورټ ته کم ملک زیات وي امپورټ یې کمی ټیبل اکانمي طرف ته روانېږي. امپورټ باندې هم دی ډیوټیز او ټیکسونه اخلي د امپورټ نه دی یو ریوینیو جنریشن کوي نو یو خو دغه وجه ده چې امپورټ دی اوس کمی نو د امپورټ نه کم ټیکس او ریوینیو دی کلیکټ کوي نو هغه به کم شي. ټریډ ډیفیسټ چې کم کنټری کې می دا نورې ایشوز چې کم دی چې و سره راشي د اکانومي سره نو دا هم دی سره تړلې د پاکستان چې کم فارن پالیسی دا هغه اکانومي سره دینه د لینک کړي.
یاد دی چې اقتصادي ماهرین په علاقایي او آزاد تجارت باندې زور ورکوي خو د پاکستان دننه د گاونډي هیوادونو سره د سکیورټي مسلې هم راوړاندې کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
اوس وړاندې کوي وي ادارې چې په نړیوالو سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی ښار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکې په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړله. دوی دغلته موجودو کسانو باندې د مشینګنو راکټو او د مارټرو ډزې وکړې او څلور امریکایان یې وژل چې یو پکې د امریکې سفیر هم وو. دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول. د امریکې دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمله توګه تباه شول. د دې حملې د قصوروارو په لویه کچه لټون شروع دی. د دوی د در درک په ښکارا کولو انعامونه هم مقرر کړی شوي دي. د جون په 15 تاریخ د امریکې فوجیانو د دې حملې یو شکمن ونیو. دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطالا دی. په دغه قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوې دي. په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي. امریکا د دوی د نیو او په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي. انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پوري په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی. دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بی ګناه خلک فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړې دي. د دې تنظیم غړي اوس امریکې د پاره ډیر خطرناک شوی دی او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینې د هر کس په باره کې د ادباري معلوماتو په ورکولو د لس میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره د رابطه جوړه کړي یا دې د www.awardforjustice.net په ویبپاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل دې اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.